پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه تمه کوي د افغانستان په اړه د جنیوا په سبني مرستندوی کانفرنس کې به نړیوال افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایل طالبانو غوښتي چې له افغانستان د هغو کسانو لپاره چې غواړي ووزي د خوندي وتلو زمینه برابره کړي. په پنجشیر کې د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ وایي ډېرو ستونزو سره مخامخې دي. په کونړ کې پرون د کرکټ لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم سیالۍ وشوي او سیمه ییز طالب چارواکي لوبغاړي راتلونکو بریاو ته هڅول. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مودې طالبانو په راتلو د خزینه خبریالانو فعالیت ته کتنه کړې ده.
متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږې فیصدي وسنجو او 100% له کاره لاسته شوي دي او په کورونا کې.
کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح دا خبرونه چمتو کړی دي. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپل ځواکونو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. په کندهار کې د خیر شګنې د یو بې پرې بنسټ مشر وایي چې طالبانو تیر شپه کورته ور اوشتي او دوا ورونه یې دبولې دي. د اسرائیل له زندان څخه د شپږو تښتېدلو فلسطینی بندیانو له ډلې څلور یې ونیول شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شانګسول سیمه کې د سپتمبر د 12 د حملو د شلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی وو وویل ګرانه ده چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي هغو لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستانه د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبري وکړي. ژان لودریان دوحې ته تر روانېدو مخکې پرون طالبان په درواغو ویلو تورن کړل. د ده په وینا طالبان ویلي و چې پراخ بنسټه حکومت به جوړوي او بهرنیان او افغانان به پرېږدي چې له افغانستانه ووځي، خو دا ژمنې د ده په وینا عملي سوې نه دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني او اړیکې به ورسره ټینګې نه کړي. هم ویل چې لا هم څو فرانسویان او څو سوه هغه افغانان چې له فرانسې سره همکاري کړې ده په افغانستان کې ګیر پاتې دي. په کندهار کې د خیر شګنې د یو بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي طالبان تیر شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولې دي. هغې په یوه ویډیوي پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړې په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیانوي. فهیمه رحمتی چې روغتیا پاله هم ده تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. دا لا څرګنده نه ده چې د هغې له کورنۍ سره د زور زیاتي علت څه دی. د وسلولو طالبانو ویاندویانو لا په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د اسرائیل پاوز وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یوه زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه بېرته نیول سوي دي. دغه بندیان تیره دوشنبه له هغه زندان څخه چې امنیتي تدابیر یې ډېر شدید دي د یوې سمڅې له لارې په تېښته بریالي سوي وو. دغه څلور تنه فلسطینیان د اسرائیل په شمال کې تر نیول کېدو وروسته پرون ناوخته په یوه محکمه کې راڅرګند شول. دوی په تروریستي جنایتونو محکوم او دوه تنه یې په عمري بند محکوم سوي دي. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه او پاوز د دوو فراري بندیانو د نیولو لپاره لاس په کار سی ویلی د تشتیدلو بندیانو په ډله کې 15 تنه دی وی جهادي پوزي ډلې غړي دي او شپږم تن په فتح ګروپ پوری تړلې کاس بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پټرویټ هوازه توغندي او ډیر پرمختللی رادار سیستم ایستلی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې امریکا ریاست نږدې د شاهزاده سلطان له هوایي اډې خپل دفاعي سیستمونه وړي دي. په راپور کې ویل سوي په داس حال کې چې لسګونه زره امریکایي پوځیان په عربي هیوادونو کې ستاد آسیا لخوا امریکا ته ګواښونه پر خپل حال دي او له هغو سره د مقابلې لپاره د هوایي دفاع رادار ته اړتیا ده. د امریکا عرب هیلان د واشنگتن د نور اقداماتو په اړه اندیشنه لري. د دوی اندیشنه په دې اړه هم زیاته سوي چې امریکا له افغانستان څخه ناببره خپل ځواکونه وایستل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي سعودي عربستان په خپل هم پټرویټ توغندي لري خو د هر توغندي باید 3 ملیون ډالر د چی ورته ګرانه تمامیږي. او د عراق د کوردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان په کې دیره دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه سوي دي. په اربیل کې د کورد ځواکونو ویندوی لاک غفوري وایي پرون یې دوو بی پیلوټ الوتکو د اربیل پر هوایي ډګر چاودیدونکي مواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي. دا څوم وار دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو او پوځي اډو بریدونه کیږي. د پرونی حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. خود امریکا متحده ایالاتونه د ایران لملاتړه برخمن یاغند دی پیښې مسؤل بولی. ایران په دې اړه څرګندونې نه دی کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا نور خبرونه بیا هم ول ولیدي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړل شوی. ټاکل شوی ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربه وي ملګري ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجل مرستو ژمنې وکړي تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق خوندیتوب او هوساینه ډاډمن شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله خوده چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکول شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالی سرچینې زیات کړي او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسول شي. ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان خزي او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوال ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتیرش په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوال ټولنې غوښتي و چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پایل کړي تر څو دا هیواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتیرش د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یو خبري غونډه کې وویل نړیوال ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یو غمیزه وي بلکې لا به بې ثباتۍ ته لار هواره کړي او د هغو ترهګرو ډلو لپاره به یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتیرش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه رئیس کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 13 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په وروستۍ سروې کې ویلي چې که له افغانستان سره عاجلې مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. پر همدې موضوع د بحث لپاره هم د شبل کابل را سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی هم ملګری شوی دی. الکوزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني خالص.
الکوزی صاحب، تاسو د جنیوا کانفرنس ته چې سبا جوړیږي څومره هیله من یاست چې آیا نړیوال به هغومره مرستې وکړي چې د افغانستان اکثره بې وزلې خلک نن ورځ ورته اړتیا لري؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت خبره دا ده چې زمونږ د افغانستان د خلکو هیله د نړیوالو نه دا ده چې افغانانو او عام ولس ته به دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان 3 میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي. نه تنها دا چې د زمونږ خپل جایداد او زمونږ خپلې پیسې دوی په موږ باندې بندوي، دا انساني کرامت نه ده. دوی باید زمونږ سره کومک وکړي. زمونږ هیله سبا د جنیوا د کانفرنس نه دا ده چې دوی د دنیایي اصولو له مخې نه، د بشري اصولو له مخې نه، او همدارنګه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي اصولو له مخې نه د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زمونږ هیله خدا ده چې دوی باید د افغانستان خلکو ته جزا ورنه کړي. افغانستان هغه افغانستان نه دی لکه شل کاله مخکې چې وو. دلته اقتصاد ډېر رشد کړی دی، دلته امکانات په تخنیکي لحاظ موږ د دنیا سره وصل یو، موږ د جهان د ډبلیو ټي او غړي یو، موږ همدارنګه د نورو بینالمللي سازمانونو غړیتوب لرو او تجارت هم ډېر غښتلی دی. اوس زمونږ خپلې پیسې چې زمونږ شخصي پیسې دي په بانکونو کې، هغه دوی کنګل کړي دي، تجارت څوک نشي کولی. نو زمونږ هیله خدا ده چې د افغانستان سره دنیا په دې رویش چې دا اوس یو میاشت نیولی ده، د دې نه فرق راولي او
بلې. الکوزی صاحب، مخکې مو چې خبرې سره کولې، تاسو اوس د افغانستان په مرکزی بانک کې یاست او پر اقتصادي مسایلو کومه غونډه لرئ د افغانستان د مرکزی بانک له رئیس سره. کراته وایي چې د افغانستان د مرکزی بانک تقریبا شاوخوا 10 میلیارد شتمني کنګل شوې ده. آیا په دې باندې مو خبرې کړې دي؟ د افغانستان مرکزی بانک سره چې غږېدلې یاست، آیا دوی کومې هڅې پیل کړې چې دغه شتمني آزاده کړي؟
بله، او منګه څو مراتب نه تنها د افغانستان بانک سره، بلکې د امارات د تجارت د وزیر سره او امدارنګ د مالی د وزیر سره، زموږ تجارانو زموږ سرمایدارانو او تاقونو څو ناست درلودلې. دا وسم زموږ څو مناسبه د افغانستان بانک د رئیس سره، او په دغه هیله یو چې دا پیسې آزاد شي. زموږ په زرهاو کانټینر چې مونږه ډیپازټ ورکړی دی، 50% هم تحویل کړی دی کمپنۍ وته، او 80% پاتې دی هغه به ترانسفر شي. دا لوی مشکل مونږ ته پیدا دی، او دوی باندې مونږ خبرې کړي او همدارنګه د دوی سره په دې خبرو لګیا یو چې دغه پیسې چې کنګل شوې دي، دا باید د دوی حالې ځلې وکړي چې د کنګل نه خلاص شي، خصوصا د شخصي بانکونو. نو مونږ ته اطمینان راکړ شوی دی دوی خپلې حالې ځلې کوي. زمون مشرانو تم دا خبرې کړې دي، مشران په دې باندې لګیا دي.
د سبانی کانفرنس لپاره د افغانستان دغه د اوسنی واکمنۍ د طالبانو په مشرۍ واکمنۍ څوک زیاده تاسو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې څخه هم څوک استازیتوب کوي؟ لدې مخکې هم ډیر انتقادونه پر دی چې هغه مهمه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي، د افغانستان په نمائندګۍ یا په استازیتوب څوک استازیتوب نشي کولای. آیا کوم تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟
نو په تاسو په دوه یو چې د دولت کارکونکو خو زمېمه د دولت موقف نه نیمه خبر چې تحریک نه څو کل تجی جنیوا ته، اما موږ سکتوري خصوصي ته بلنه نه درا کړ شوې. سکتوري خصوصي او مستقل نهاد دی، موږ د اتیا زره تاجرانو په افغانستان کې نمائندګي کوو، او هغه هر کال انتخابي راځي، موږ انتخابي بورډ لرو، رئیس لرو، اما متاسفانه موږ ته بلنه نه راکړل شوې.
ورسته پښتانه تاسو وخت هم ډیر نه لري. طالبانو ویلي چې موږ ډیر خوښو چې ملي سوداګرو د بیوزلو کسانو لاسنیوي کړی. ملي سوداګرو څه کړی په دغه څه کم یو میاشت کې؟
خو زمنګ انساني او اسلامي وظیفه ده چې تجار د خپل خلکو سره د خلک چې مهاجر شوی دي د خپل کورونو نه وتلی دي یا دغه داخلي جګړو په نتیجه کې زیانمن شوی دي من کومک کو دي کې شک نشته دي هم نغدي کومک کو هم غذایی کومک کو د دوی سره د اموالو د مسایلو او دا د تجار اسلامي مکلفیت ده منګه شکر الحمدلله مسلمانانی او د اسلام د اصول لمخنه کوشش کو نو کومکونه شوی دي مګر دا وطن او دا خلک په دغه تجارانو حکومتونو باندې نکیږي چې په پخو ودرېږي زمونږ هیله دا ده چې دنیا دلته په میلیاردونو ډالر راوړل او دا یو دم قطع شو واقعت وضع د خرابېدو حالت ته روانه ده د بحران حالت ته روانه ده دا اوس دوه میاشتو مواد به مونږ ولرو یوه میاشت تېره شوله وروسته زمونږ مواد نشته د جهان سره کاملا رابطه قطع ده په دې باندې باید فکر وشي
ډېره مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
او اوس هم په مکړه اقتصادي خبرونو ته
چکل شوی چې ملګری ملتونه سبا دوشنبه د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بس پنیر ټولولو لپاره یو لوی کانفرنس جوړ کړی. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم ویلي چې افغانستان له یو لوی بشري ناورین سره مخ دی او د ملګرو ملتونو وچی صندوق آی ایم ایف ته په کار ده چې هغه شاوخوا $300 میلیون چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزادې کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8 میلیونه وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سوداګرو نن د خپل ستونزو د حل په موخه له سوداګرۍ خونې سره وکتل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دغه کتنه کې افغان سوداګرو له بیلابیلو سوداګریزو بندرونو د وارداتو او صادراتو په برخه کې د لازمو اسانتیاو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. د ښاغلي مومن په خبره په تورخم کې د زرګونو خالي کانټینرونو او موټرو درېدل له چین سره د افغان سوداګرو د ویزو د ستونزې په هواري په خصوصي بانکونو کې د پیسو په ورکولو محدودیتونو لګول له نورو موضوعاتو څخه وچ پرې بحث شوی. سوداګرۍ خونوي یو شمیر سوداګرو د جواز د تمدید غوښتنه هم وکړه خو ښاغلي مومن ول د خونې مشرتابه لا د مخه د سوداګرۍ وزارت او د افغانستان بانک چارواکو سره د خالي موټرو د درېدو او پیسو د لیک د ستونزې په اړه خبرې کړي چې د لازمو همکاریو ژمنه ورسره شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 8 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له ازبکستان سره یو داسې هوکړه ته رسیدلې چې لمخې هیواد ته ورغلي افغان پیلوټان د امریکایي پوځي اډې ته انتقالېږي. په دې اړه وال سټریټ جورنال امریکایي ورځپاڼې خبر ورکړی دی. په عین حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان به د افغانستان د هوایي ډګرونو څخه خلکو ته د آزاد تګ راتګ زمینه برابره کړي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل اند تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. انسپ د قطر د بهرنیو چارو وزیر پرون موسکو کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې. د افغانستان د هوایي ډګرونو د وضعیت او آزاد راتګ یو موضوع د وزیرانو په ارن نور جزئیات دي.
مننه نور صاحب. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې له طالبانو یو وخت چې له کابل او نورو هوایي ډګرونو څخه دي خلکو ته د آزاد تګ راتګ لارې چارې برابرې کړي. السانی په دې خبري کانفرنس کې ویل
قطر اند رشیا از اګریینګ اون
دی وی قطر او روسیا په دې سلا دي چې د افغانستان خلک دی د آزاد تګ راتګ حق ولري ما د دې فرصت درلو چې خپل همکار یعنی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته په کابل هوایی ډګر کې د خلکو د وټل لپاره په عملیاتو کې د ورستیو پرمختګونو حال ورکړم. السانی ویل موږ طالبانو او په افغانستان کې پر چارواکو هم ټینګار کوي چې داسې اقدامات وکړي چې د افغانستان د خلکو لپاره آزاده د تګ راتګ لار او زمينه برابر شي. نو مولوی همدارنګ ویل چې له ترکیه سره په همکارۍ د کابل د هوایی ډګر په فالیدو یې کار کړی دی. د ویل چې قطر او ترکیه په ګډه کار کړی څو د کابل هوایی ډګر فعال شي. همدارنګه یې زیاته کړه چې په تیرو دوو ورځو کې مسافروړونکي لږ تر لږه دوه مسافروړونکي چارتر شوو الوتکو له کابل نه پرواز کړی دی. کورنۍ پروازونو ته یې اشاره وکړه او وی ویل چې د کابل د هوایی ترافیک د کنټرول برج او همدارنګه تخنیکی برخه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې او په هماهنګۍ باندې تر فعاله ده او تر څارنې لاندې ده.
د هوایی ډګر د نړیوال هوایی ډګر د فعالیدو په اړه د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکي ویلو چې ښایي سبا یا بل سبا د هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو پر مخ بیرته پرانستل شي. یو بل موضوع چې تاسو د افغان پیلوټانو ویلې، افغان پیلوټان چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ازبکستان ته تللي دي، څه ویل کیږي چې کله به د امریکا پوځي اډې ته انتقالیږي؟
دا کېدلی شي چې په یولسم او دولسم د سپتمبر باندې چې پرون او نن وو دغه پروسه د انتقال پایل شي. اصلا ستونزه داسې ده چې یو شمېر پیلوټان په هغه وخت کې چې طالبانو د افغانستان پرله پسې د کابل په شمول ولایتونه ونیول، یو شمېر افغان پیلوټان په یوه پوځي الوتکه کې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته ولاړل. د دوی شمېر تقریبا 1500 او 1500 له کورنیو غړو سره خودل شوې ده. اوس د وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې ریپورت ورکړی دی چې طالبان پر ازبکستان فشار راوړي څو دغه پیلوټان او دوی سره شته مهمات او وسایل بیرته افغانستان ته تسلیم کړي. د بلخونه ازبکستان چې نه غواړي له طالبانو سره خرابې اړیکې ولري، د امریکا تر فشار لاندې دی او له امریکا یې غوښتي. البته د وال سټریټ ژورنال د ریپورت په حواله باندې چې دغه موضوع د زر تر زره حل کړي او وس ریپورت دا دی چې امریکا او ازبکستان په دې سلا شوي چې دا پیلوټان به لومړی دوهې ته او کورنۍ او بیا لا غیزه لکه امریکا چې نور هغه د دوی سره چې کار کړی خلک چې پر ځای کوي په هغه طریقه باندې لا غیزه امریکا یا نور هیوادونو ته انتقال شي. نو ډیر باور دی چې نن او سبا ته به د دغه پلوټانو د انتقال پروسه له ازبکستان نه دوهې ته پیل شي.
ډیر مننه انقدر منو اوریدونکو. ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه نیمه کې بحث لرو، بحث مهم پر دې څرخي چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خزینه خبريالاني څه ډول فعالیت مختوري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پنشیر کې د هورستیو جګړو لامل به زې شوی کورنۍ وای ل ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر دغه کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې خلک اوبو، برېښنا او نورو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نور حال په دې رپورت کې
از ولایت پنجشیر کې دیروز آمدیم، از ولایت کابل شدیم.
په کابل کې د پنجشیر ولایت بیزای سوي. پنجشیر د افغانستان هغه ولایت دی چې د دوهم مقاومت جبهه له 15 ورځو شدید مقاومت وروسته د طالبانو لاسته ولوید. طالب بیان ذبیح الله مجاهد 15 ورځې مخکې وویل چې دوی پنجشیر نیولای دی. که څه هم د طالبانو پر وړاندې د پنجشیر د دوهم مقاومت د جبهې د مقاومت خبرونه لا هم اوریدل کیږي او دغه جبهه وایي د طالبانو پر وړاندې دا ډول درېدو ته به دوام ورکړي. د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي د جمعې په ورځ طالبانو دوی د خپل کور پرېښودو ته اړ کړل. نوموړي ادعا کوي چې طالبانو د انټرنیټ او برېښنا شبکو د پریکولو ترڅنګ پر دوی خوراکي توکي هم بند کړي وو.
مجبور کړم ما خانه خود ترک کنیم و طرف کابل بیایم.
په پنجشیر ولایت کې طالبان زیات بشري جرمونه ترسره کوي. ټولو کلیو ته ځي او خلک له کورونو راباسي او له هیڅ دلیل پرته پرې ډزې کوي او له منځه وړي. همدارنګه په پنجشیر کې خوراکي توکي کم شوي، هلته ټولې مواصلاتي لارې تړلې دي. ډوډۍ او خواړه پکې نه موندل کېږي، خلک وږي دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم چې د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ کابل ته راغلی دی د بې ځای کېدو لامل یې داسې بیانوي.
پرون له پنجشیر ولایت نه راغلو دلته کابل ته راکډه سو. دلیل یې دا دی چې د خوراکي توکو خبره وه. همدارنګه روغتیایي توکو ته مو لاسرسی نه درلودي. هلته برېښنا او انټرنیټ نشته او لکوره د خلګو وتل بلستونځه و. همداسي د طالبانو لوري د خلګو شتمنی او کورونه چور او چپاول شول چې بیا یې هغوی حل ته کاروي.
اونجا اونو از نو استفاده میکنن.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې ټول خلک په پنجشیر ولایت کې امن دي او هیڅ چاته به زیان ونه رسیږي او کولای شي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې پرون د کرکټ د اتویش لوبډلو ترمنځ سولې په نوم سیالي پایل شو. دا سیالي به یو میاشت دوام کوي او د دریم درجه ولایتونو ترمنځ سیالي لپاره به پکې لوبډله غوره کیږي. نور په دې رپورت کې
دا د لوبي د لیدونکو د خوښۍ او د خپل خوښۍ لوبډلې د هڅونې لپاره د لاسونو پرقاده. د لوبي د پیل مراسم ته د کونړ والی حاجی محمد عثمان ترابی هم راغلی وو. هغه په خپل خبرو کې لوبغاړو ته ویل هڅه وکړي چې په هیواد کې دننه او بهر ښه لاسته راوړنې ولري او اسلامي امارت به مو هر ډول ملاتړ کوي.
څنګه چې په اسلام په چوکاټ کې افغانانو په دنیا باندې وګټله، تاسو نه غواړو دا چې کمزوري په ورزش کې ونه کړو. دا چې موږ چې افغانان په ورزش کې کمزوري ونه شي، موږ ملاتړ کوو، موږ هم ستاینه کوو او دغه ورزش ته چې د اسلام نظر هم دا څه معنی نه دی.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته د پیلو شو سیالیو د لوبډلو د شمیر او هدف پاړه وویل.
دغه سیالی چې په وو ګروپونو تقسیم شوی دي او په نمبر وار شکل هر ګروپ لوبي کوي او په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. په متوازن شکل باندې هر لوبډله درې لوبي کوي او له هغه څخه یو لوبډله بیا دوه هم پړاو ته ځي. دا د افغانستان کرکټ بورډ په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې په لاره چول شوي دي. دغه سیالۍ په دې موخه په لاره چول شوي دي چې د راتلونکو درېمه درجه ولایتي سیالیو لپاره ترې ولایتي لوبډله انتخاب شي او دا په رسمي چوکاټ کې ترسره کیږي.
د اسداباد مرکزی لوبغالي کې د سولې په نوم سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ سیالۍ د سپتمبر په 10مه پیل شوي او همداراز د کرکټ د نړیوال جام لپاره هم لوبډله ټاکل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
حکومت طالبان باندې سخنې دا غوښتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چا د درو میاشتو د خاته دي عمومي اتم وکړله او که مو دغه معاشونه هم ورکړل ډېره مهرباني به وي. دا خلو د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په عسکري کې ولاړ وو. دا هم د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي.
مانی کہ اسلامنا جو رسید وطول لست پیغام دا غدی ور طالبان نه دا زغدی شل کالم پر او خلق حکومت وکلی چا غسته تلاش کی و بای چ وس دا نور خلق ته ډیر پم لرنه وکي. حکومت پر دغه خلق وس وکي دا خلق ځان ترا جلب کی او دغه کشنی کشنی کومندانانو ته لازم کی پام وکي دغه سره چې دا اندوالان دی دا خلق دی نو بس یو بل سره په خارو سره وې یادی پاملرنه نور تکي زما ژغ زما پیغام دی تر لوړ چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې پیغامونه د ازادي رادیو پر اکسپټون کې ماشين کې پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي چې مو غوښتي وی کولای شي چې په دې شمیر راته پیغام پریږدي 00420221112115. په همدې سره د خبرونه دوه منی مې ته ورسېدو وړاندې په دوه منی مې کې مو د طالبانو په راتلو د خزینه خبري اعلانو فعالیت کتنه کړې خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بار بیا له افغانستان څخه د خپل پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن دا څرګندونې پرون په پنسلوانیا ایالت کې وکړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستان د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبري وکړي. جان لودریان دوهې ته تر روانې دوه مخکې پرون طالبان په درواغو ویلو تورن کړل. په کندهار کې د خیر شیګنی د یو بې پرې بنسټ مشر فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تیر شپه کورته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولې دي. د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یو زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه بیرته نیول سوي دي. دغه بندیان تیره دوشنبه له یو زندان څخه د سمڅې د لارې په تیښته بریالي سوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پیټرویډ هوازه توغندي او ډیر پرمختللی رادار سیستم ایستلی دی. د عراق د کوردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایی اډه چې امریکایي پوځیان پکې دیره دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه سوي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی.
مخکخه خزي
قدرمن دوستانو السلام علیکم. زه اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونه په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مګه هر ونی د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنې یا انجونې چې په بیلابیلو برخو کې کار کړي فعالیتونه کړي رامل منی کول هغه سره دی دوی په کارونو دی دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې د راتلونکو لپاره څه تملري څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی په افغانستان باندې د محل طالبان واکمن شوې دي. هغه ډله چې د خزو سره د چلن په برخه کې پری پوخا یو لړ انتقادونه موجود و اوس به افغان خزی څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي یا طالبان به هغه ژمنې چې د خزو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي کنه دا هم په دې خبرونو کې زموږ موضوعاتي دا ونی دو اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پوخانی غړي او همدارنګه خبريالي فوزي وحدت او بل هم را سره فوزیا یونس کاکړ د چی دا د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې استازي وا او د زابل د ولایتي شورا وکیل وا غړي توبې درلود. وسر سره فوزیا یونس کاکړ د ټلیفون لالاري یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ ستړي مشه خبرونه ته لومړی خو مننه کوي چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. داینه به راپایل کوچی وست خپل ژوند پاړه باندې راته وای تاسو د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې وکیل وای وست راته وای چې ژوند مو څنګه دی چیرته کار کوي نه کوي مهرباني وکړي.
تشکر مننه تاسو ته سلامونه او د تاسو د رادیو د خبرونه لاره نه ټول معزز امتنان ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزی انس کاکریام د زابل ولایت د ولایتي شورا د ریمه دوره وکیله. نو زبا د خپل ژوند او د خپل دورې چې کله زه سره کوم وکیل شوم تاسو ته معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره اولین پروژه وه چې په افغانستان کې په ټول افغانستان کې پلی شو چې ولایتي شورا ولسی جرګه او مشرانو جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه په خوا د ډاکټر نسایی ولادي وم په زابل کې او کله چې ما هغه مریضان تداوی ډیر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید کړه موږ د تا ته رای ورکوو. نو ما ځان کاندید کړ چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویوړ او په اول دوره کې چې دا پروژه نوې وه څوک داسې سم معلومات نه درلود. کله چې موږ یو څو ورکشاپونه واخیستو په ده وپوهېدو چې موږ باید څه کارونه انجام کړو او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ږغ حکومت ته رسوي او د حکومت ږغ ملت ته رسوي.
مننه کوو فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتي د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسون پخانی غړې ده. دا هم را سره ده اغلی وحدت ستړي مشي تاسو ته مخبرونه ته هرکلی وایو. ل تاسو به دا واورو چې څنګه د وسته خبریالانو د خزینه خبریالانو ژوند ته د وی خزینه خبریالې پتوګه اوس پسړول یو وضعیت کې
ډیر مننه کوم تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو ملمنه تم په پروګرام کې متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږې فیصدی وسنجو او یا ستاده لکار لاس تشوی دی او په کورونا کې اکثر خبریالان په کورونا سي زیني یعنی دا ډیر کم پیدا کیږي چې دوی به بهر هیوادونو ته وتلی وي هغه هم په ډیر بد وضعیت کې کورنۍ دلته وی شوې هم په تشویش. اما هغه کسان چې دلته وی په ډیر بد وضعیت کې په سروړي متاسفانه ووز هغه څه چې موږ فکر کولو هغه څه چې طالبان خپل مو سره شمنه کړی و چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي موږ به کار نه لرو موږ به د خبریالانو ملاتړ کوو هغه څه هغه وضعیت نشته. اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی خلک ویریدلی دي. خبریالان په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کیږي ډبول کیږي لکار لاسه سر کیږي او په کورو کې نو په مجموع کې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی. دا نه یوازې دا چې امارات بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیز کړی ده. نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا او ځینې هم له هیواده بهر وتلي دي.
کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس درلود. په دې کې ښځو اشتراک درلود. د ښځو په تړاو پوښتنې مشولې. فکر نه کوي چې دغه علامې مثبتې علامې دي او د دینه د ښکاری چې طالبان غواړي چې ښځې خبریالانې موسی دي ښځو اړوند مسایلو د هغوی په ازادیو باندې خبرو او بحث تم چمتو دي. څه فکر کوي په دې اړه؟
یعنی ډیر به وخت وو چې موږ وایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخت راغلي تر دې مهاله دا به ولین کانفرنس یې غته چې تاسو وایي چې ښځې په کې ګډون کړی وو لومړنی خبری کانفرنس به وو. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړې دي موږ نه دي کتلې چې جامع عمل واغوندي. دا موږ نه شو ویلای چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو ګورئ پوهنتونونه هم د اوس که شروع کیږي په څه وضعیت باندې شروع کیږي. مکتبونه باندې دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې ښځې باید واشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې ښځې فعالې وي شخصي ادارو کې حتی دوی ویریدلې دي وخت شتاس دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یې. نو هغوی طبعاً شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنی د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. یوازې نرسان او ډاکترانې خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دی ته چې طالبان ورو ورو موږ ته حق ورکړي. موږ د دې غوښتنې یو برابر حق غواړو. زه نه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د هغې په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو به نن عکسونه کتلي وي ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي. په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده. پردې دې خواته نارینه ناستې دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپله فکر وکړئ په یوه دروازه را ننوځئ په محیط کې د پوهنتون به سره یو ځای وایي اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې ترڅنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بستو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس په ډېر وخت کې چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي، لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو ته مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غږ یې پورته کړه، رسنیو ته پکې اجازه ورنه کړل شو چې د هغوی غږ انعکاس کړي، د خبري پوښه خلانې راولي. دا خپل ټول د دې سبب کېږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
فوزیه یونس کاکړ، تاسو ته براشو مخکی زمګ بلې امکاریم بلې ملمنی اغلی وحدت هم وویل چې لا ډیر دی وخت دی چې دوی خوشبین ووسی. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو دی ولایتي شورا غړی وي په زابل غوندې ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي یا وږي کې به خزینه غړی وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په ضابط کې بیا د ولایتي شورا فعال شي او هغه خويندې چې ځینه حالت دي هغه په خپل دند سره وسی. ولی د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي خغلی ذبی الله مجاهد د دوی خبرې تر همان پورې ډیر فرق لري. کله چې یو ابلاغ یا پخشوي چې موږ شوزو ته احترام لرو یا شوزو موږ غواړو چې اسلامي پچوکا کې دوی خپل دند ته سره رسوي او کله چې اصلي حقیقت ظاهر شي حالت بل رقم وي او موږ د هیڅ خوشبینه نه یو.
فوزیه جان، وستا سره ته دا وایي چې څه فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې افغان خزو ته د خپل حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته؟
زه فکر کوم چې مدني حرکتونه وشته، موږ خپل غږ د مدني حرکتونو له لارې د لاریونو له لارې پورته کوو تر څو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغې په نتیجه کې د لاریونو په نتیجه کې راکړي. د دې ترڅنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تیرو شلو کلونو کې لاسته راوړنې ښځې درلودې هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په ښځو باندې وضع کړې وه هغه محدودیت په ښځو باندې وضع کړي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت د دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې هغه دي. دا ټول هغه موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم پې فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعه او ټولنې څخه حذف کړي.
فوزیه یونس کاکړ، لتاسو نه بداو پوښتم چې طالب ویان ذبی الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې څو ځلې د خزو د ورستیو اعتراضونو او د خزو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبريالانو له پښتنو سره مخ شو. یو خبره چې د په بیا بیا پیندن ټینګار وکړي ویلې افغان خزی دوی ورتاغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې او وی ویل چې وس بای د افغان میرمنی یا افغان خزی دی یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي چې دوی خپل حکومت اعلان کړي، خپل حکومت جوړ کړي او هغه مسول چارواکي او مسول اداري معلوم شي او بیا هغه ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واوریدل شي. تاسو ته د خغلی مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي که نه دي؟
تاسو وایم چې وښتم کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي او په کانم چې دا اوس د دوی وایي په پار بلاکیا کې دوی وایي چې موږ د شوزو حقونه ورکو کدا په واقعیت وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو شبوي او کدا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه همه
حکومت امارات اسلامی په افغانستان کې پیاده شو او بیا د شوزو حقو ته بیا په درنه سترګو نه کته او د دوی حقونه نه ورکول بیا مشکلات خلقیږي بیا خو موږ هر رقم چې علي زلیوی هغه شوزو چې وتلی د مبارزه کوي او زموږ حقونه دي بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې زموږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه اغلی وحدت له تاسو نام کام دا او پختم نه پیغم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلې په دې خبری کانفرنس کې دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاستاز ولې له رسنیو سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکي د دې په دې خپل نننې خبری کانفرنس کې څو ځلې د خصو د حقونو په برخه کې همدارنګا د افغان میرمنو او غونجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پختونو سره مخ شو ام د برخورد په برخه کې چې ولې ورسره د سپرخورد شوه دی ام په دې برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه د منلو وړ دي د خزو غختنې ورته د منلو وړ دي کنه تر ډیره پورې هغه چې ما واوریدل ټینګار دی دا و چې افغان انجونی او خزی باید دوی ته فرصت ورکړي وخت ورکړي چې دوی حکومت رامنځته کړي ادارې جوړ کړي او د په وینا هغه مسول کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکو شي د خزو غختنو ته او همدارنګه د دوی هغه د حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دې ته به رسیدګي کېږي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي؟ څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکارا کوو په دې چې خاله مجاهد فضلون ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو موږ ورته درناوی کوو موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل د کار د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري اما شریعت په چوکاټ کې زه فکر نه کوم چې یوه میرمن داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې ښه شنو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به واوسي اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنی تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلی دا یو دلیل همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ووځي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی ښیو موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې ووسی چې د ښځو حقونه پکې خوندي وشي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سترې کرښې زموږ دپاره حسابېږي دا پکې هیر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلې دي دوی کار ته تللې دي دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره ورزان نه دوی د ام د کور نشته د دروازې نه وځي ل خپل امسایا سره ل خپل خپلوانو سره د خار ته چوزي تر دفتر پورې چې راځي ډیره سختي ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګای ځان ته نن دوی پیدا کوي یو ځای ته ورسېدل په ډیرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي. یوازې د اقتصادي مسأله یو خواته نورې ستونزې بل خواته دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي امنیتي مسایل بل خواته تحلیلونه بل خواته. یعنی دا خو څنګه داسې نه دي چې دوی قرباني نه دا ورکړي دوی په دوی سخت شرایط نه دی راغلي هم داسې خوشي او عباس یو ځای ته رسیدلې دي. ډېر موږ هڅې کړې دي هم لیکلې دي ما خپل دومره مبارزه کړې ده دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه سوای شم په ډېر آزاد توګه د تلویزیون ته ځم خبر وایم گزارش جوړوم څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلې یم همداسې زموږ ټولې خویندې دي یوازې کورنۍ سره نه نور قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو اما موږ قرباني ورکړه دا ټول هغه څه دي چې سټریکر خې د خزو لپاره حسابېږي. نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي نظام کې په ټولو برخو کې خزو ته ونډه ورکړي خزو له جامعې څخه حذف نه کړي. یو ټولنه د خزو له حضور پرته تاسو واردوي څه ډول کیږي خاله مجاهد فکر کوم لیوی رسنۍ سره ویلی و چې خزو ته موږ په کابینه کې برخه نه ورکو. تاسو فکر وکړئ
کچیر خزا په کابینه کې ځای ونه لري په نورو برخو کې آیا خزه ته ونده ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې پر راست کې قرار ولري او یو برخه مدیریت کی اما غزین هغه تاسوشمه خلیه ما ولګوسلی وای په کابینه کې برخه نه لري دلته په عادي کارمندان په توګه کار کوي در حال کې چې ظرفیت یې دا کس ډیر لوړ وو چې هغه پر راست کې قرار لري نو موږ لمان چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت په کاتو شایسته سالاری په کاتو خزه ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات کړي دا کار وکړي د خپل ورونو ترڅنګ او د موږ د شریعت منو موږ د شریعت په چوکاټ کې وځو هیڅ د شریعت سره څه مشکل نه لري موږ مسلمانان یو خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته وایي چې تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي اما ټول ازادي په تمامه معنا باندې باید خو ته ورکړل شي برابر هغه جنسیتي مسائل باید په پام کې ونیول شي د ورونو ترڅنګ به خځې وځي خپل کار ته دوام ورکړي
فوزیه یونس کاکړ تاسو په زابل ولایت کې د یو شمیر پروژو خبره وکړه چې پاره کې نوزای خزو ته په بیلابیل لارو تاسو کارونه پیدا کړی وو او په اصطلاح غویتم روزګار پیدا کړی وو دغه پروژې د افغانستان په بیلابیل برخو کې وی چې بولسی خزی د غربت سره د غوی د بیوزلی سره مبارزه کوله د چرګانو فارمونه وو په وړو سوداګرۍ کې وی لاسی کاروبارونه وو تاسو راته د اقتصاد لپاره وای چې څه فکر کوئ دا ډول فعالیتونه د خزو د موږ د ټولنې او کورنۍ په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولای شي او کدا فعالیتونه نه په اقتصاد به یقیز شي
نه تاسو په دې چې زموږ ولایت او زابل په دریمه درجه او د حکومت په نظر او ډیر د اقتصاد نه به خي ضعیف او دوی زارې دي یعنی په زراعت کې دوی تپتلاش کوي د اعلی دانشونو د الټا ډیر نه دي ساته ظرفیت سواد به خي کشته دي او موږ دغه پروژې کوته مده چې د بازو مؤسساتو نه خسته او په لمکول چې په زابل کې د خوند لپاره د دوی اقتصاد امر کېده هاو د دوی په روزمره ژوند کې ډیر تاثیرات مثبت لود چې یو شته چې په خوا اس کارن وايي د کورنن وته د دوی ژوند به خراب او اقتصادي ضعیف او د دوی نشه کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي او کله چې دغه پروژې د مؤسسات له خوا موږ نه افسته او دوی ته مو اله ته مو په لیکول او دوی مو په تبار خبر کول د دوی اقتصادي وضع هم خشي و که اوس دغه پروژې الته په زابل کې د شوزو په بخش کې کارونه کې ولې چې زابل بيخي د اقتصاد نه ضعیف دي دا ژوند بيخي خپل ژوند له لاسه ورکوي مشکلات بيخي په هر وجود کې دي په هر څه کې دي هم په معرف کې هم په ساعت عامه کې او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بيخي دي دي موږ دا کسانه موږ اوس هم ایلمان له څو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساتو رسید زموږ اداره ورونه نا چې په خو مو سره کومه کول بیا هم تقاضا کوي چې هغه پروژې کوته مده چې د شوسو په بخښ کې دي چې مشکلات شوسو دي اړین دي او هغه شوسو چې خپل خاوند له سوال کړی دي او اس کومه کې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي او دوی په خپل په بار کې وځي او کارو کې په هغه پروژې کې ځان تنظیم کوي او هغه پروژې لرانه خپل اولاد ته نفقه پیدا کوي
دغه ستاسو مننه فوزیه وحدت له تاسو نوم غواړم پام ته قاړه باندې و پختنه وکم دا سه خاري چې طالبان په خپل نوی حکومت کې یو لوی ننګونه به د خلکو ته خدمات رسولي او په ځانګړي توګه د بهرنۍ مرستو په کمیدو په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د خپلتیا په کمیدو سره خای په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکي او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیف شي غنی خزو چې په تیرو کلونو کې کار کاوه زیاتره داسې وی چې د دوی په هغه معاش باندې کڅام د دوی د حق او هغه خدمت نه علاوه د دوی هغه وایي چې و د معاش او تنخاله لاري یا د کاروبار لاري هغه باندې د دوی د کورنۍ یو برخه ولاړه و په هغه باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې د کورونو نارینه زین نه و زین بلابل مشکلات درلودل فکر کوي چې که خزي کارونه غیزمن شي په مجموع کې په کورنۍ او اقتصادي اغیز هم وی او پراخي بوي
متاسفانه بله هغه څه چې زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده. په افغانستان کې اکثریت ښځې چې له کوره وځي په تصور وکړي هر هغه ښځه چې حتی خاوند لري دلته یوازې د دې مسله نه وچ موږ اقتصادي مسله د بیکاری مسله هم و خاوند به په کور ناست و ښځه به کار کولو د کور نفقه به یې تامینولو یو وخت به کار کوو لسو کسانو ته به یې ډوډۍ ورکولې یعنې موږ داسې بېلګې هم لرو چې شل نفرو ته یوه ښځه په کور کې ډوډۍ ورکوله دېنه علاوه داسې ښځې هم وي چې هغوی خپل مېړونه په جګړو کې له لاسه ورکړي دي ډېر نارینه په جګړو کې تلف شوي دي کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي و دوی مجبور ځینې ما خپل دفتر کې داسې ښځې وي چې دوی ویل مجبوره نه وم زه به نه وتلم له کوره کار به مې نه کولو اما که زه په کور کېنم دومره کسان وږي پاتې کېږي.
ډېره زیاته مننه. زه به د وروستۍ پوښتنه له فوزیه یونس کاکړ وکم. تاسو مو خپل خبرې راته راټولې کئ او داسې په مشخصه توګه راته ووایئ چې خپل راتلونکی د یوې ډاکټرې په توګه او همدارنګه د خلکو د یوې استازې په توګه څه ډول په افغانستان کې ویني او څه غواړئ چې تاسو او د تاسو په څیر نور دغه نوي سیستم کې څه ډول یو راتلونکی ولري.
تشکر مننه. موږ هم غواړو چې کله چې احمدي خود وویل چې واقعیا د شوزو د تیر راستنامونو چې موږ تیر راستنامونو دولت موږ هغه ندیده و نه نیسي نو د شوزو حقونه تر شو لاندې نشي موږ ته بیرته حق وکړ کې چې د شوزو دوی وایي چې د چوکات د اسلامي په چوکات کې هغه شوزو چې واقعیا د استعداد لري اهلیت لري شخصیت لري هغه شوزو چې په اجتماع کې وتلي دي دوی ته پاملرنه کوي او دوی په نظر کې وي او تر څو چې موږ او ته ونیږو چې په راتلونکو نظام په شوزو په هر بخش کې جلا جلا له خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي.
مننه کوم فوزیه وهدا تاسو راته د خپل راتلونکو پاړه باندې چې څه فکر کوي دی وی خبريالې پتوګا دی وی فعال پتوګا به څه ډول یو باندې غواړي ځکه زیاتره خزي په استلا ووتل له افغانستان نو فکر وکړي چې نه دلته نور ظاهرا د دوی په وینا نشي کولای کار وکړي. تاسو لاغه جمله کسان نه چې لام په کابل کې څه ډول یو تصور کوي چې راتلونکو کلونو کې به د تاسو د خبرنګار پتوګا دی او فعال پتوګا په کارونو کې څاغې زراشي او څه پیشنهادونه لري چې فکر کوي پاغي کې کیدلی شي چې د افغانستان د خلکو د خزو د حکومت د دولت د ټولو خیر وي.
دبل لک بیا هم له وخت مخکې وی کوم وایو چې راتلونکي نظام کې به زموږ آینده څه ډول وي اما بیا هم لک اندېښنه لرو ورته یوازې زنه یوازې خزینه نه ټول نارینه او خزینه د افغانستان ټول خلک اندېښمن دي چې موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ نشو له بیکاری سره مواجه نشو له بدبختۍ سره مواجه نشو او راتلونکي نظام باید داسې واوسي چې هغه کې د افغانستان فرد ځان احساس کړي. د فکر کوم چې ری نظام داسې جوړ شي چې نړیوال معیارونه دوی په پام کې ونیسي هغه کې به نه خزي او نه هم نارینه ستونزې ولري اقتصادي ستونزې به هم حل شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو دواړو درنو او غلو څخه. فوزیه وحدت خبریاله ده د مهال په کابل کې او همدارنګه پوخا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو دی اوریدو پخانه کمشنر ده. فوزیه یونس کاکر ده دی ولایتی دی زابل دی ولایتی شورا استازی پاتی شوی ده او هلته کار کرده ده همدارنگا دی نسائی ولادی برخی داکتر ده. لدوارو دی رمانه نکو چه لمکسر مو خبری وکلی او خپل نظرون مراسر شریک کرل. دوستانو دخبرونه دی مخکخ و خزو و پردیزای پای ترسیگی تربیع خیچاری.
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یوں میری روح دے بل میزان یوں میری روح دے بل میزان